السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښیست د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پایل سوچ ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړي سوي په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو په اصل کې چې په هیواد کې هدفي وژنې زیاتې سوي حکومت وایي چې دغو حملو د مخنیوي لپاره خپل هڅې ګړندې کړي دا نور راپورونه تر خبرونو وروسته په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو ملاتړ کوي حکومت غور ولایت یو پلاوی استوي چې د ولایتي شورا د وغړي د وجل کېدو قضیه وڅېړي درې پاکستانی سرتیری په شمالي وزیرستان کې وجل شوي افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه بحث وکړ سټیفانو پونډیکورو پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي ناټو په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو ملاتړ کوي هغه وروستیو هدفي بجنو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او ګټه یې هیڅ اته نه رسیږي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د غړي عزت الله بیګ د وژل کېدو په اړه د څېړنو په مقصد د ولسمشر اشرف غني د فرمان پر اساس غور ولایت ته یو پلاوی استوي د ملي امنیت شورا دفتر په یو خبر پاڼه کې چې تیر ماښام خبره سو ویلي د ملي امنیت شورا د دفتر د پوځي سرمفتش په مشرۍ پلاوی به غور ولایت ته سفر وکړي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې وکړي د ملي امنیت شورا پرون تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو غوښتل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیګ د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور ژغ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د وژنې په تور ونیسي خو هغه پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او په نتیجه کې ووژل سو تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 200 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه د دې قل اردو په خبره یو ډله وسلوالو طالبانو غوښتل تیر شپه په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي د تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن سهار رسنوی ته وویل پر دغو وسلوالو هوایي حمله وسوي
په اندړو ولسوالۍ کې 8 تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوي همدارنګه په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ډل مشر په ګډون بیا 3 تنه طالبان وژل شوي او یو را د فولډر موټر یې هم لمنځه وړل شوي
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکي اونۍ د پنځمې په ورځ په متحده عرب اماراتو کې پیل سي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا درې لوبې به د روانې جنوري میاشتې پر 21مه 24مه او 26مه نیټه ترسره سي د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو لوبو پر اهمیت خبرې وکړې
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ورځو په دې خوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی دی انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د آیرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي
د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان په دې لوبو کې د ګډون لپاره پرون متحده عرب اماراتو ته ورسید او محمد نبی مجیب زدران او د ملي لوبډلې نور غړي تر دې مخکې هلته رسیدلي دي دغه لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاید په کرکټ لوبغالي کې پلان سوي دي درې تنه پاکستاني سرتیري په شمالي وزیرستان کې په یوه نښته کې وژل سوي د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې دغه سرتیري پرون په دې قبایلي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې ووژل سول سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې دا پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې سوي په بیان کې دغه راست په دو جلا عملیاتو کې د دریو وسلوالو د وژل کېدو ادعا هم سوي ده له دې نشته د 2 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو طالبانو په برید کې دوه پاکستانی سرتیري مړه او درې نور ټپیان سوي وو د پاکستان پوځ په 2018 میلادي کال کې ادعا وکړه چې له درې میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته په وزیرستان کې د افراطي وسلوالو اډې له منځه وړې دي د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث وکړ سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره وکتل لاوروف تر دې کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
موږ زینټرسوونه غواړو د دې شاهدان ووسو چې ایران او د خلیج هیوادونه په خپلو کې خبرې پیل کړي، د اعتماد او شفافیت د رامنځته کولو لپاره موافقه لیکونه لاسلیک کړي، او په ټوله کې له یو بل سره همکار ووسي. د خلیج لپاره د یو امنیتي تفاهم د پراختیا په مقصد زموږ وړاندیز دقیقا د همدې هدف لپاره دی.
رویټرز خبری اجنس د راپور لمخه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر لخپل روس سیال سره په کتنه کې په منځنۍ آسیا کې د پوینا د ایران د مداخله د پېترسولو غوښتنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د سوریه د جګړې د پېترسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسلوالي ډلې جوړوي. په تونس کې د دیموکراسي پلوه پاتون لسمه کلیزه پروند د کورونا وایرس د محدودیتونو لکبله په مختصره توګه ولمنځل سو. دغه پاتون د دې سبب سو چې د دغه هواد زورواکي لواک او پرځول سي او په عرب هوادونو کې د ناکراریو څپه پیل سي. په تونس کې د هغه څلور ورځنی ټولبند لکبله چې لپرونه نافذ سو مظاهره منه دي. لاس کار مخکې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهرو وروسته لواک څخه لري او په 2019 میلادي کال کې په جلاوطنۍ کې مړ سو. په تونس کې دغه مظاهره وروسته له هغې پیل سوې چې یو نهیلی ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتی له کبله ځان ته اور واچوه. د خبرونه د سر راپور په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدافي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکي استازي ویلي چې د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیچا ته نه رسیږي. له بلې خوا د ملي امنیت عمومي ریاست له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د ولایتي شورا د مرستیال او یو خبریال په قتلونو تورن وو. احمد تکل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږ نیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حملې چې هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوږی بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې وروستیو حملو او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خاغلی پونتي کورو همداراز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناټو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربیره په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډیر خبريالان او مدني فعالان هم په نښه شوي. د ازادي رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور لمخه په 2000 کال کې یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق اریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاوتریخواله ته د رسیدو د همغږی مرکز لاره خبريالانو او مدني فعالانو ته ورپیخ غواخونه چړي. مونږ ته د ټولو هیوادوالو په ځنګړې توګه خبريالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یو نخته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غاګ رادیو د خبريال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پانه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیگ بلل شوی. په خبر پانه کې راغلي دي چې بیگ په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لګلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي پر رابر او پوښي. ښاغلی صالح د شپږنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ومودل چې د افغانستان حکومت وایي چې په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یوولس زدران میشتو ولسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسیون یوه خوله نه دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکې وکړې چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړې. د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته وویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسیون هم د سولې په اړه په یوه خوله نه دي او هر څوک ځانته ځانته خبرې کوي.
مقدانو منده شوي چې دا زدرون حکومت جوړ شوي چې د افغانستان سیاسیون نن وس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یوه لار نه دي سره جوړ، بیا یې طالب نه بس ګیله ته وکړي. دا د پیټفوک شي طالب یې په میک یې چا سره وي دنیا لوستای چا سره بل دنیا لوستای چا سره بل دنیا عزیزونو لوستا. نن ورځ دا دوی په دوه حق سره غږیږي. ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لوی پختیا کې چا ته وانډا ورکړي چې دا وغږیږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پوره نشوي. د بین افغاني مذاکرات له خند او ځان سره مخامخ دي. موږ به ډیر اداره وتلیو چې د زدرانو قومي مشران ته او بالاخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علماو ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور له مخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل که د سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پرونډه ورکړل شي نو لري نه ده چې د خلکو د هیلو سره سم به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي.
نو موږ غوښتنه دغه ده چې کچېری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو قوم ته ونډه ډېره ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه ده چې دغه سوله به ډېر زر کېږي او هغه سوله به کېږي چې موږ ورته څومره هیلې لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیلې لري.
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمو او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي عمرجان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی. لوی لارې خامه دي، سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، خونځې ړنګې دي. هغه حقوق چې زدرانو ته باید ورکړل شوی وای دوی لوی نفوس لري نو هغه تر اوسه نه دي ورکړل شوی. د زدرانو میشتو سیمو کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دي فعال شوی. دا د زر تر زره فعال شي او د خوست ورګون سړک د ورته جوړ شي تر څو پورې چې د زدرانو غوښتنه و نه منل شي دا لري نو نه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زدرانو ټولو میشتو سیمو کې به دا لري نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زدران د سولې په اړه داسې مهال راټولیږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو درېو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارګ دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په اورزګان ولایت کې د زراعتي محصولاتو د ساتنې لپاره سړی خونی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه سړی خونی د پیازو دی او د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینو هغو بزګرانو ته جوړې سوي چې له ډېر مودې د پیازو زیاته کرکیله کوي. نور په دې راپور کې
اورزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي دغه سړی خونې چې د درو دېرش میلیونه افغانۍ په ارزښت یې چارې بشپړې سوي، مالي چارې د افغان حکومت لخوا ورکول سوي دي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد یادی سړی خونې د کروندګرو لپاره ارزښتمنې وبللې او زیاته یې کړې چې د یادو خونو په جوړېدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل سي.
شل سړی خونې د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او اووه دانې هم د کچالو ودی. او ان شاء الله نورې پروژې به د زیرات په برخه کې راځي، لکه شنې خونې او نورې سړې خونې.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې یادې سړې خونې ورته جوړې سوي دي، د دغه پروژو څخه د هرکلی تر څنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزی او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زیرات ته لا هم نور توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نشي. دلته دغه پروژه غوښتنه هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه د زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او داسې شنې خونې د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا احساس نه دی مملکت تشکیلي، او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت ته پکار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرنه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپل حلال روزي په لاس راوړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار پچمبوږي دویم وبو پښتو ته څوک مخه رناسي، او دریم تر مازګره پرځې نه جار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر مله کور وتل دي نو خنه ده. چې
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنی په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وې حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلی سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلې مې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زهم لشو قاسی خکل درزم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
پل در رهنما په پلکک دی، نو هم دی دیگ دی، پتی سترگی پتی خلی پا نور پس سیوری زی. ده دغه بیت خالق او نموت غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکال وران دی ده جنوری پا دولسه منیتا لدین ری وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استادو. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي، تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړنی سرکونه په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. ارواښاد پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره یې معنی او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړي، بلکې د ناول لیکنې په برخه کې یې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ راډیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل زته روان دردونا چات بن وایم دزړ هلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
کی زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر ہاغتے رختنا ززا پا مخاد زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جار کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړو، هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي، مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي، اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یو له غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي ارامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي، غړی پخیږي، بیا هغه جمع ته وړل کیږي او هلته ویشل کیږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نه مې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مختراک او پوښتنه ورسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پایټکې نه ده، څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو په ذهن کې ولرو نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي. مخکې له دې چې هغه په برخوردو او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږیږو، اول تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یوه خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یې استاذ کل ویل
زه
ډیرو شیانو باندې دی پوهېده او خبره یې کوله او دی چې کله مړ کیږي نو هغه یو بحث همدا وي چې دی د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خو د علم په رڼا کې بحث کوي. وایي زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دی د سقراط په باره کې لیکي چې لنډ سړی او ګرګوتي ویښتان یې و غټه پزه یې وه چکن مخې و، یو یې ځان لنګ تاو کړی و یو بل د سمال یې تاو کړی و چې دا وجود یې چې ډیر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد دا په فلسفه په ټولنه په حالاتو په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو زه لاړم. زه ولس ساعته وروسته بیرته راغلم. راغلم سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی. چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاذ کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده وو د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات وو، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان وو. ورو ورو د بشري قانون دا دی چې څومره سهولتونه زیاتېږي هماغومره لټي ورسره متاسفانه زیاتېږي. ورو ورو سهولتونه زیات شو، دا لټیانې زیاتې شو زیاتې شوې. اوس تاسو که یو څوک متخصص لرې، فرض کوو د ادبیاتو متخصص، اوله پوښتنه دا ده چې دی د ژبپوهنې متخصص دی که دی د ادبیاتو، بیا که وایي د ادبیاتو بیا په ادبیاتو کې د کومې برخې زموږ منحصر شي. راځو همدغسې بشري علوم هماغسې یو پراخ بحث دی لکه چې ما د هغې ځای نه خبره شروع کړه. په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورئ د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل دي. په دغه حق کې رسیدلو کې ډېر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړې فرضیه غلطه ثابته شي. پخوا به داسې و چې موږ به یا فرضیه وزه که یا به مو وزه نه کړه کار به
مخکېهمغه
ثابته کړو. دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تراویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو. اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي. څه غواړي؟ افغانستان یو ښه هیواد دی، یعنی څنګه څه غواړي؟ ادبیات مخ په وده روان دي، څنګه روان دي؟ دغه څنګه روان دي ګورئ، دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې، دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې، دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی ده، نو بیا به ته دا خبره ثابتوي. بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي، دا بل بحث دی. اوس راځو د تحقیق مسلې ته،
بهیر څه ډول
چې څنګه روان دی. موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې، خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده. فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و، ډول ډول نومونه ورکول شوي وو، غل و خاین و غدار و څو څو، نن هماغه سړی اتل دی. ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه، ته د یو حالت نه بل ته را، یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی، خو ته ځې هغه عملا ګورې چې هغه ډېر نیک سړی دی، هغه اتل دی، په رښتینې معنی اتل دی، ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې زپي. دویم بحث چې دی هغه د میتود دی. تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې، دا الوګان دي، دا ټیپر دي، دا رومیان دي که دا سره زر دي، دغه شی خو باید ته مشخص کړې. او دا تلې په څه شی دا واحدونه چې دي، دا ته باید مشخص کړې. آیا زه سره متر کړم که زه یې وتنم؟ زه سره په منونو خرڅ کړم که په ګرامونو یې خرڅ کړم؟ کله چې تا ځان ته دغه کنډۍ برابرې کړې، ستا تحقیق تا ته لاره در سمه، ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي. زموږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله، دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنو. ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی. نن چې ته دا راخلې، ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ور واچوم، ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې. مثلا موږ په عروضي شاعري کې چې کله بحث کوو، عروضي شاعري پښتو ته راوړو، فایلان فایلان په دې کې ګورې، جا یو ځای کې پاتې شو، نانې بل ځای ته لاړ، خو دا خو جا نه دی کنه، او نه نان دی جانان دی. دغسې زموږ څېړنه غوڅه شي، چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی. دویم بحث دا دی چې متاسفانه متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي، څېړنې سره مسلکي برخورد نه کېږي. له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ، د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست، د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست، د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست. زه یو مثال درکوم. یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه، دا کتاب یې وژباړه، په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې، خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مرثا بحثونه وو. تاریخي مرثا حوالې راغستل شوې، نیخ په نیخه اردو ته ژباړل شوې، ځکه کتاب په اردو. کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته، دی مجبوره دی چې اردو متن راوژباړي. کتاب یې ما ته یې ډېر دپاره راکړ. ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه، د تاریخي مرثا بېلګې نیخ په نیخه تاریخي مرثا نه راواخلې، ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی، او ته یې ژباړې. چون دا سړی مسلکي نه و، د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه. کتاب چاپ شو، راغی، تاسو اوس دا دواړه راواخلې سره پرتله کې خپله په هغه دغه باندې پوهېږي چې دا برخورد څه ډول دی، نه مسلکي دی، نه سلیقوي دی، او نه په ټوله معنی د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده. یعنی په ټوله معنی د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم. بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په آزاده ډول خپرېږي، بل سیستم یا فلټر نشته چې دا کنټرول کړي.
که مثلا یو سړی په ساینس کې تحقیق کوي، هغه یو موټر دی جوړ شو، جوړ نه شو خو خراب به شي،
خپلې تجربې ثابتوي،
تجربه پاتې. مګر په بشري علومو کې تحقیق به ډېر مهم دی، ځکه دا فکري لوری هم بدلوي، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولی شو چې دغه برخورد چې په بشري پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري کړو؟
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده. ګورئ، دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې هم دي، دا په کندهار کې هم دي، دا په امریکې کې هم دي. که څومره ټروم چغې وهي دا هلته څلور دي. خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کېدی شي، دوه جمع دوه دوه هم کېدی شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال زه ساده مثال درکوم، تاسې نن د کوره راوځئ، خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخېږئ، چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی، ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات به راوختل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره، د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته هم فکر کوې، فرهنګي پسینې ته هم یا مخیینې ته هم فکر کوې او احساس ته هم ګورست. هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی. بهترینه مثال خوشحال بابا دی، پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وایي. خو کله چې د مغولو سره جنګېږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، بیا هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر یې آرام دی، وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خو دیار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه یې، همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي، لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره، د سمې ښوونې دپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورش. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګورئ، یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دی ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې؟ ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې.
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه.
ملي سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملي سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغلی سردار سید، تاسو زمنګ سټډیو ته ښه راغلاست.
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول مینهوالو ته، ټولو دوستانو ته زړه د کومې سلامونه وایم. یو نړۍ مننه له تاسو نه. کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا پروموشن روان دی یا کمپین روان دی نو دغه منوی کار ده او ذوق د ذوق اوریدون کې ده ذوق خلکو د پاره ده یو خ ذوق ده د ولس ذوق ده د مینوالو ذوق ده د شاعرانو ذوق ده نو د ذوق البوم کارونه تکمیل ده ان شاء الله چې زه ډیر وخت رسنوی نه د پردی تر شاو میا نو ما د سترګو وړاندې نه منو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته وړل
ډیر ښه دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته اول په لاندو کې راته دا وایي چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکو یاستی او اوس چیرته ژوند کوئ
مننه زمنګ اصلا د لغمان ولایت یو بیاتلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې زمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال تتل ناقلین تل نو هغه وخت کې مونږ تل ویل ته په کندوز کې مجوند کړای زمنګ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغې او مور پلار مو کورنۍ مو لاړه کډوال شو او د کډوالۍ ورسته بیرته چراغلی او زخپل په کابل پلازمینه کې د خپل کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقي ته تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی دا او د نورو سندرغاړو په پارتاله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوخوي د دې علت په ستاسو په نظر باندې څه وي
ډیر ښه ده چې هر څوک نو وخت کوي زی طرفداري ما او ملاتړ کوم نو موږ هم څه هغه وختونه کړی دي چې نور سندرغاړو نه قضا شوی او نه وکړي چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې د خبريال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې او مهمه خبره په تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلې او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړی ده نور سندرغاړو هم موږ رستا سندرې د ماشومان د زده کړې د پاره تعلیم پاکلو په حق لویلې نو زه خوښ یم دغه وختونه باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیره دوستان زمنګ لار تعقیبوي
ډیر ښه سید سپ د به هم له تاسو وپوښتو چې تاسو د موسیقي په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي
bale hoza ma der wakhda da wana kade che ma khalq musiqi pa shagirdi ya de ma pa margarta ya da kade za da diro sandargaad sara margartiya dostana me dar ludala tar de wala nizad cinema pa dagar ke ma kar ko al ta pa afghani filmuno ke mam kar kade jud kade me likali me de aw kuz bukhtun kha ke ham man kar kade da نو زه د دې ملګرو سره داغه وخت ناشنایو دوستانه و چې د ناستي اغیزې په ما دا و د مرګرتیا چې مخبل سندرو ته مخ کړله او زو سندري وای
ډیر ښه تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا ویلې چې تاسو ملګرتیا لړیرو سره لری نو تاسو د هنر په ډګر کې د کم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لری
سیالان خو مټول ملګری دوستان زمنګ عام سیال دي زما خوخیږي زه او د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولدا د نوې یوزې وایم هر څوک د کوششو کې چې تر څو خپل ولسته مثبت پایلې راوړي او خدمات وکړي او نو زه خوښیږم او د ځمون کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي چې کما د کرکټ سندره ویلي نورو دوستانو را پسې د کرکټ سندره ویلي کله ما شومان د روزنې یا د خونځي د پاره تعلیم د پاره ما سندره کړي نو هم نورو دوستانو ویلي دي زه خوښیم نو هم داسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللیم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي لکه د خبرلو سندره د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیڅ چا نه ده ویلې ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه یعنې مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېرې سندرغاړو سندرې ویلې هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبر خبریال ته یا ژورنالیست ته دا ډېر لوی کار ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ ستړي وي نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي دغه کلام یې لیکلی چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه په توازن ټکي یارانو په هر څه کې ساتم یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک د کلمې غوندې په زړه کې ساتم
د کلمې غوندې په زړه کې ساتم ډیر کوله تاسو ویلې چې ستاسو سندري نور خلک کاپی وایي او ادمو وبنه ویلې چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي
او بلې او داسې مم کړي ډېرې بعض ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه او موږ هم د نورو دوستانو نه مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي لکه خانم نغمې غزله جاوید داسې نورو نورو زما سندرې ویلي کاپي کړي دي پاکه یارانه سندره ډېرې سندرغاړو ویلي. نو زه پرې افتخار کوم خوشحاله یم خو که څه هم مانه اجازه نه ده اخیستې نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک مو وایي اوس د پیغلې په کې اچوي ټالونه موږ هم دوی ته وکرلې چنارونه
کرلې چنارونه. ډېر ښه. تاسې په خپلو خبرو کې نام خو دې ډېره زیاته ښه شاعري کوئ، یعنی هر باید په خپل ځای وایاست، دا راته ووایاست چې تاسې خپل شعرونه وایي.
او کله کله شعر هم لیکم. سندری شیرونه لیکم، ما غزل به هم لیکلی هو سندری شیرونه زلی کم بازی وخت کې چې کله می تابه برابر ای بوس یو شعر می وس نو را روان ده په کار خو بس پیری کم څو کرنه کاپی نه کی خو غدا سی وچه تو وفادار وخته د مین یار وخته تو وفادار وخته د مین یار وخته د رقیبانو دی ګټم استا لیوال شوما ل رقیبانو دی ګټم استا لیوال شوما جانان بیا دی مینوال شوما
جانان بیا دی مینوال شوما دا ډیر
خلک او سندری مطلب دا چې جانان بیا دی مینوال
شیر دی او سندره به واقعا ډیر خلک
یا مې بل دا سلی کله شي راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم د حسن په دریاب مې جلوهل زړه او بکا باران د دیدن وکا
ډیر کوله دا ستاسو شي
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي د خایستونو په ګلبن کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ. خغلی سید سپ تاسو ک خپل یو شیر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلام کوي
چې څه مې ویلې دا ټوله شاعري زما وا دا د ودري سندرې مې چې وسویلې ما ویلې دي یو شعر به درته داسې ووایم چې ډېر پکې عمری روح مې ویلی هم نه ده چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلیږي یاره زما قسمت کې دې داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سید څوک به څه خوښوي ډیری خوږی وی داشنا خبرې
داشنا خبرې ډیری خوږی وی او ډیره زیاته مننه سید سپ رابه شوبیر ته موسیقۍ ته تاسو خپل څه ډول موسیقۍ خو
من او چې هغه موسیقۍ کې چې ولې سی رنگ وی او که فکر م کړه ډیره سندرغاړي شي د شهرت او تر سیګنو پسندرو کې موسیقۍ کې ولې سی رنگ وی الکه زمون خپل یو کلچر دی فلکلور دی موږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی خپل هغه ده نو ا دې یو اصطلاح کې وای چې شانه پرانک چې دوی وای کنه نو په پښتو کې خپل خوځښته هغه چې وی نو هغه زما ډیر خوخیږي او د ولس ډیر خوخیږي مونږ ولې خوخیږي چې ولس خوخوي.
بله نو سید سب زبې خبره یادونه وکړم هغه د چې تاسو په مرکه کې ډیر خیاست تاسو د دې علت راته وایست چې دا څه علت لري
ټول عمر مونږ خلکو سره مرکه کړې نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي جالبه وي راته دا کنه یعنی کم از کم ما به 300 400 شاوخوا مرکه کړې او هغه هم لرم ارشیپ هم لرم ځان سره نو هغه دا چې خپل پر رسنۍ کې تقریبا د اول 300 کال نه پر رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نه تاقې د چا سره سپتې یزي اورم په تخنیک کې یا خپل مرکه کوم نو زه کدا اله دا چې پر رسنۍ کې پاتې شوم.
ډیر ښه. په لنډو کې تاسو اداره ته وایست چې ستاسو څه هیله ده آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورورسیږئ؟
بله نکم پلانونه چې زه لرم او پر اتلون کې کار کول دي نو واقعتا قنداریان یو متل کوي د مور شو دی دشه نو خلک به بیا راته دا وای او که خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کیږي.
بله او بل پښتنه به مداوي چې ستاسو سندري ډېرې مینې ته ویل شوې دي د مینې سندري دي کنه سولې ته لوستا تعلیم ته دیتا پیغامونه حمله
مینا په خپل سول هدا کنه انسانیت ته مینې نو انسانیت ته
ډیر ښه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیر زیاته مننه سید سیف چې موږ سره مو مرکه وکړه خپل قیمتي وخت مو موږ ترا کړ د بیا په تمه باندې
خو خوشاله اوسه ایمان نه
بے صبر زړم می صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړم می صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړم می صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړم می صبر دین نشتا واڑی رانا لکا پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے لکا پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے داستا پچیر مستا غمونو سر مینا کڑے داستا پچیر مستا غمونو سر مینا کڑے ما خود ہر وقت یادنو سر مینا کڑے
تاسی ازادی رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدله نن زموږ همکار فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکي واورو زرپانه
چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم زړه مې وسو چې د سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي چینه یې پیژنې څه به درته وایي څوک امه ترې تېر سوم له ځنګل سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي ورستون سوم د کړکۍ مخې ته ودرېدم شاوخوا هیڅوک نه و که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده لاس مې پورته کړ چې ور ووهم څه ورته ووایم د لارې پوښتنه به وکړم غلط نه سم ور مې ورو ورو وټکاوه څوک راښکاره نه سو ور مې ودربوه یو سړی راووت لاندې باندې یې راته وکتل ما ورته وویل ته دلته اوسې سپینې ببرې ورځې یې کش کړې په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم ده د وره شاته لاس تېر کړ جمپر یې ور واخیست په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم ما ورته وویل زحمت دی ده وویل دلته څو لارې تیرې سوې که غلط سې ډېر په عذابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چت راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري په هوا کې لاس تیر کړ رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته ما ساعت ته وکتل پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رہی وو مخامخ لاس ونیو او ویې ویل دا غنری لار ونیسه دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې دی وګرځېد څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو لاړه ټیټه سوې وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته
د پښتو غزل یوې وتلې څیری اروخاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولی نوموړي په خپلې شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربیره د اخلاقي مسایلو یووالي ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي
د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوی شیرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروخات پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپل اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، په لار سر تندی مخلی درځم، زه هم له شوق اسې ښکلی درځم. ستا سره می مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلې آینه ده. چې ستا سره می مخ په مخ لیدلې آینه ده، د زړه تر پښو می سل ځای ختلې آینه ده، لرې رانل مر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تا ستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده. په پرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، په پرخو لمبېدلې ګل می مغواړه په قبر، له خاورو د شهید دی ټوکېدلې آینه ده، ستا چې ورته شاشي رنگ یې سپین وي تښتېدلی، خونخواري مگر تندې د زبېښلې آینه ده. د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، د زړه ماتې ټوټې می ټولوم ورته ژاړم، اخر د ستا له سترګو رالوېدلې آینه ده، په هر سا کې لپې وینې وګرځوم لږ دي، چې ستا د خیال په لمس مې خوړلې آینه ده. چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، چې لاس دې وررسېږي نه یې خوند وي نه یې حسن، سپېره نړۍ له لرې یوه ښکلې آینه ده. جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه، د ستا د پسرلي نگا یو غلې آینه ده. چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلې آینه ده، له زړه تر پښو مې سل ځای ختلې آینه ده.
Word. شپغم نرزی کرده شندون
چوک لدار دناش ناوی ها په بدن